السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونو تر وو بجو د خبري غړی کې ز منوشا تاسو قربایم نیکه هله پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی په لکه مروات کې ولسی پاسون د امن د ټینګښت او غوښتنه کړې ده د پاکستان سین صوبې څخه نور شپږ پنځوس افغان کډوال له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته ستانه کړل شوي او نن په ازبکستان کې خلک د آئینی اصلاحاتو لپاره ټول پوښتنه کې رای اچوي د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په لکه مروات کې ولسی پاسون او پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی دی د ولسی پاسون د غورزنګ تر سوري لاندې لاریون کوونکي د لکه مروات په کارګل سلور لاري کې راغون شوي وو دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې وو د امنیت لپاره یې ناری وهلې په لاریون کې د ولسی پاسون غړو ترڅنګ سیاسي مدني فعالانو او زده کوونکو هم ګډون کړی وو جلسې ته وینا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې پښتانه خپل کورونو پرې خودلو ته مجبور شوي او مشران هم اخلاص مټ د خلکو خدمت نشي کولای
د خپل خاور د خژوند د پاره وراتونکو د پاره نن پداس رهور مکه دلتا نست یې ولاړ یې او د خپل وطن خبره کاوه دا خو سر غرمه دی چې سر اور هم سي مونږ به د خپل خاور د پاره ولاړ یو
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په وېشتمه نه وخت وسلوالو په لکه مروات کې په امنیتي سرتیرو بریدو کې چې پکې د پوز په وینا وو وسلوال او درې پوزیان وجل شوې دي درې لدې مخ کې د اپریل په سلی رښتمه د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو پټانه په شو 14 نو کې اتلس کسان وجل شوې او وو 50 جوبل شوې وو د دغه په خوځي مواري تحریک جهاد پاکستان په نوم نه پیژندل شوې ډلې اخیسته ده د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اپریل په 9مه په میرلي کې نامعلومو کسانو دوه تنه وجلي په میرامشاه کې یو پولیس چارواکي عمر خان او ځنو ځای خلکو د اپریل په 9مه مشال لړیو ته ویل چې د خالی پورز په موسکی سیمه کې نامعلومو کسانو دوه تنه په گاډي کې تختول خو دغه کسانو د ځان خلاصولو هڅه کوله چې پرې ډزې یې وکړې او وی وجل عمر خان زیاته کړه چې د وجل شو کسانو په جندګلوي لا نه ده شوي نو موري زیاته کړه چې دا هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان له کومې سیمه تختول شوی خو مشکی سیمه ته تر رسیدو وروسته تختول شو کسانو د ځان خلاصولو هڅه کوله د پولیس چارواکي په وینا د پیخي پر مهال دوه ماشومان هم په دازو کې جوبل شوې دي د پیخي ځمواري لا هم چانه ده منلې دا په شمالي وزیرستان کې په تیرو خواو شا درې ورځو کې درې هم پیخه ده د سین صوبې د کراچۍ خار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ پنځوس افغان کډوال خوشې کړل شوې دي په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې خوشې کړل شوي افغانان د چمن له لارې افغانستان ته استول شوې دي نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې درې سوه یو دېرش افغانان دي چې د خوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې مونیزې کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو گرفتاریانی د پخوا په نسبت اس کمی شوی خو دا لړۍ لا هم روانه ده نو موږ زیاته کړه چې قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم وخت نا وخت نیول او زورول کیږي خو د سین صوبې پولیس بیا وایي واز هغه افغان کډوال نسی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور و نوې پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلې دي یاد وزارت د اپریل په 9مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو راوستلو دا دریمه مرحله وه وزارت زیاته کړې چې د نور پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي راوړلو په هڅو کې د خوندي راوړلو هڅه ته دوام ورکوي تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په سودان کې روانې کورنۍ جګړې څخه د بچ کېدو لپاره خواوشه نه هڅه پاکستانیان له سر خار خرطوم څخه پورت سودان خار ته رسولي دي دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د پوز او چټک برګون ځواک ترمنځ نښته د اپریل 15مه پیل شوې دي د پوز مشر عبدالفتاح البرهان کوي او د چټک برګون ځواک مشر محمد حمدان دقلو دي د سودان حکومت غوښتل چې د چټک برګون ملیشې په پوز کې شامل کړي خو هغه انکار کړی ورسره سمه جګړه پیل شوې ده نن په ازبکستان کې خلک اساسي قانون په اړه ټول پښتنه کې رائے ورک اچوي چې ورسره د بریالي کې دوست سره به ولسمشر شوکت میر زیایف تر 2023 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو لاره هوار شي. ډیره تمه کیږي چې د اپریل په 1 په ټول پښتنه کې برای ورکوونکي خای ټول وړاندیزونه تایید کړي چې په کې د ولسمشر د واک موده له 15 څخه تر 20 کلونو پورې غزول هم شامل دي. د ټول پښتنې په اړه نورې پښتنې به 15 کلن میر زیایف ته اجازه ورکړي چې دوه نور مودو لپاره په واک کې پاتې شي او خپل واکمني تر 2023 کال پورې وغځوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. په شمالي وزیرستان کې نامعلومو اغواکارانو د تختیدو پر مهال دوه کسان وجدي دي. په لکی مرواد کې د امن لپاره ولسی پاسون شوې چې پکې ګډونوالو د ترهګرۍ پر ضد ناري وهلې. پاکستان کې گرانی تربل هر وخت اوچته ساتي تر رسیدلې. د ریکشه یو ډرایور یې په اړه سوای
ار یو شی د اور په بایښویلې زکه چې ټول ورځې کوچلو ځاله دالې ولینې شو غټلې نو بسوګو مسللې زمو په حال باندې رحم وکي.
د کراچۍ لزندانونو نور لسګونه افغان کډوال خوشی شوی او بیرته افغانستان ته استول شوې د نیول شو افغان کډوالو وکیلا منیزا کاکړوای
کسان هم د هول پرنګ ډیر کسان اوس نه نیول کېږي. لکه اول به په یو ځای باندې 300-400 ونیول شو او د نیولو کومه لړۍ دغه تر اوسه درېدلې نه ده.
او د حقوقو فعالانو خزو لنړیوالو غوښتنه کړې چې په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو د ریپورتونو لړۍ تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د شمالي وزیرستان د میرامشاه پولیسو ویلي چې په میرالی کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان وجل دي. د پولیسو په خبره دا دوه تنه حق مهال وجل شو چې له اغواکارو څخه یې د تیښتې هڅه کوله. د پولیسو په وینا تر اوسه د وجل شو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې دوی له کوم ځای څخه تښتول شوي وو. د پیښې ذمواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر ریپورت کې اورو.
د میرامشاه پولیس تانه یو چارواکی عمر خان او ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 9 نه سرګند وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړی ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه تیښته وکړه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې او دواړه یې په موقع ووژل. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د دواړو وژل شو کسانو په جنګلو نه دی شوی چې څوک دی او لکم ځای نه غوا شوی ول. خو د پیژنګلو او خپلوانو ته سپارلو لپاره میرعلي روغتون ته وړلې شوي. پولیس او ځایي خلک وایي چې دغه مهال ډزو کې دوه ماشومان هم ژوبل شوي چې د میرعلي روغتون ته یې رسولي او حالت یې د خطرې بهر دی. په 13 ورځو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی چې 4 کسان پکې ووژل شول او 2 ژوبل شول. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د اپریل په 28 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لره پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کورته ورغلی ول. نو ما وړه په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې وو. تر دې وړاندې د اپریل په 28 هم میرامشاه کې نصرګند وسلوالو یو بل ځای کس نظام الله لزان سره اوچت کړی او وروسته یې وژلې وو. پولیس وای چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوه. د بریدونو ذمہواری لا کومې وسلواله ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې شپاړه هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپه تو زیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی علمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت نه دامن ټینګولو غوښتنه تکرار کړي حکومت فوز او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوه. د پاتې وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه،
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس ورزو بل یو ریپورت ته. پرون د خیبر پښتونخوا په لک مروات کې د بدامنۍ د پیښو پر ضد بولسي پاسون شوه. په پاسون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د یو شمیر سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم برخه واخیسته. د لاغي ورسته ده چې د اپریل په 8مه وسلوالو په لکی مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ او د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دغه برید کې وو وسلوال او درې پوځیان وژل شوي. پښتین جلسې ته په وینا کې ویل چې د پښتنو خاورې ته یو وار بیا جنگ ورولل شوی او غوی خپل کورونو پرې خودلو ته مجبورول کیږي. لدې وړاندې پولیس او پوځ په لکی مروت کې ګډ عملیات کړي وو او داوی کړي وو چې دغه سیمه یې د وسلوال والو نه پاکه کړی ده. تفصیل د ګولې از ریپورت کې ورو.
دا خبر پښتونخوا په لکه مربوط کې ولسی پاسون او پښتون ژغورن غورزنګ پرون د اپریل پر 9مه د تازه تر هغریز ابریدونو پر ضد لاریون کړی دی. ولسی پاسون تحریک سوري لاندې لاریون کون کې د لکه مربوط په کارګل سلور لار کې راغون شوی ول. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه راپاول او د امنیت غوښتنې کولې. د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نشتلګون صوبایي مرستيال شاهي خان شیرانی، د ضلع صدر ملک علي سرور خان، د تحریک انصاف ګوند جوهر محمد خان، ډاکټر محمد اقبال، مفتي ضیاء الله، مولانا عبدالوکیل او فواد خان، د جمعیت علما اسلام ګوند مشر محمد اقبال او ګڼ شمیر مدني فعالانو او زده کوونکو ګډون وکړ. جلسې ته پخپل وینا کې د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې پښتانه خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او مشران یې هم په خلاص مټ خدمت نشي کولی. نموړی زیاته کړه،
د لکه مروت د وسنی جنگ کړي د کوم ځای نه شروع شوه، کوم کوم نامونه استعمال دل، په کوم ورځو کې کوم کوم نام استعمال شوی دی، زه یو یو درته بیانوم. څلور میاشتې اول د یو گروپ نام راته، پرون د بل گروپ نوم راته، سبا د بل گروپ نام راځي. سمای نوی نوی نظامونه، نوی نوی نامونه راځي. څلور میاشتې وړاندې دلته حمله شوی وا چې کوم خلکو قبول کړی و نام یې رانه ایر شاګه بل نام وو، پرون چې حمله شوی دا هغه بل نام وو، دوه میاشتې اول چې کېدل هغه بل نام وو. دلته د فوج هم مختلف ادارې دي، هغه نور نامونه دي، نو هغه نوي نوي نامونه راځي او کار یې یو دی.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 8مه وسلوالو په لکه مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ چې د فوج په وینا وو وسلوال او درې فوجیان پکې وژل شوي ول. تر دې وړاندې فوج او پولیسو په لکه مروت کې ګډ عملیات کړی وو او داوی وکړه چې له هغه ځای وسلوال پر شاتم بولې دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې لګي پیژندل شوي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکه مروت کې د برید ذمہواري منلې وه. همدغه ډلې په اسواد کې د پولیسو په مرکز کې د شوو چاودنو ذمہواري هم منلې وه. د اپریل په 4مه د اسواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو پر تاڼه په شوو چاودنو کې 13 کسان وژل شوي او 50 ژوبل شوي ول. پولیس وایي هغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوي او وروستو هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو ځای خلک وایي چې په دې اړه دي رڼې پلټنې وشي چې رښتیا هم په تاڼه کې دننه د بجلی شارټ سرکټ له وجې چاودنې شوي او که څنګه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای ل وفاقی اتحادی حکومت سره به مذاکرات له هغه برسته جاری کوي چې د 14 مئی او بجټ پاس کېدون وړاندې ټوله اسمبلیان مات کړي. نو موري ویل کې حکومت دا شرط نه مني، نو په دوی به فشار ته دوام ورکوي او په مذاکراتو کې به برخه نه اخلي. بل خو وفاقی حکومت له وړاندې ویلي چې د مذاکراتو لپاره هیڅ ډول شرطونه نه مني، او که تحریک انصاف ورته شرطونه کړي نو د دې مذاکرات وړاندې تلل به ګران شي. په دې اړه نور حال د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د اپریل په 9 د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې یو وار بیا په ملک کې په یو رسټاکونو غوښتنه په داسې حال کې د حکومت نه کړې چې د دوی د ګوند او د حکومتي اتحاد پی ډی ایم د ټاکنو لپاره مذاکرات روان دي، خو دوی بیا دا شرط وړاندې کړې کچري حکومت د 14 مئی نوړاندې قومي او صوبایي اسمبلی تحلیلوي نو په یو رسټاکونو لپاره خبرو ته تیار دي. ګنینا
اگر آپ 14 مئی کے اندر اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں، ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، ایک نیشنل الیکشن ہو جائے.
کو تاسو 14 مئی پورے خپل اسمبلی ماتاوے نو مونږ تاسو سره یو الیکشن ته تیار یو چې یو قومي ټاکنه په یو ورځ وشي، او دا د دې لپاره چې مونږ غنو چې د پاکستان خواله پدې کې دي چې څومره زر ټاکنه وشي دومره زر به دلته سیاسي استحکام راشي، او دغه شان به زر اقتصاد خشي، او مونږ به زر د خپل خلکو حالات غوره کړو. خدا دوی چې وای چې اول به مونږ بجټ باندې کوو د هغه ورسته به اسمبلی ماتاوو، نو دا مونږ ته قبول نه ده.
پہلے ہم بجٹ پاس کریں گے اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، کوئی ہمیں قبول نہیں ہے.
دا خبر دو د لاہور زمان پارک نه د خپل ګون کسان ته د ویډیو لینک د لار د خالیب مقام کړي وا شنن کې وای کچره عمران خان دا ډول کلک دریز د مذاکرات او دوران خپلوي د حکومت سره د خبر عمل په وړاندې تلو کې غټ خند جوړې دي. شي خبريال لحاظ لی وای چې دا سي ډېر خنتیجې د دې مذاکرات ورته نخکاری.
د دې مذاکراتي عمل د ټول نخ خبره داره چې سیاسي جماعتونه یو بل ته خبرو ته کېناستل، خو دې وخت کې د عمران خان صاحب دا رویه نو د مذاکراتي عمل بد ځان ښکار کی. خو په دویم عمل کې د پرویز الهی په کور باندې شوه د پولیسو چې کوم حمله یو قسم وو ته زوی ما هغه هم د مذاکراتي عمل د ځان ښکار کولو سبب جوړې دي. شي نو دې مخ کې د دوه ترمنځ د اعتماد فقدان دی، او د اعتماد د فضا د بحالولو لپاره دوه اړخو خونو ته خپل رویه کې نرمی را وستل پکار دي. ک نرمی را نه وستل شي نو دا مذاکراتي عمل به صرف یو بی نتیجی عمل بوي.
پاکستان تحریک انصاف لاندې نه د حکومت نه دا غوښتنه لرله چې په آئینی میاد نوی ورځو کې دننه پنجاب او خیبر پختونخوا کې ټاکنه وکړي شي، کوم چې مرکزی حکومت د کولو نه انکار وکړ چې ملکی معاشي او امن امان حالات د دې جوګ نه دي چې ټاکنه وکړي شي. ورستو د پاکستان سپریم کورټ هم مرکزی حکومت ته امر کړی وو چې ټاکنه دی وکړي، خو پارلیمان کې حکومتي اتحاد د سپریم کورټ دا پریکړه د پارلیمان په اختیاراتو او کار کې د عدالت لاسوهنه بلله، او وایي چې ټاکنه دې وخت کې نشي کولی. خو پاکستان تحریک انصاف دریځ لري چې موجوده حکومتي اتحاد د ټاکنو د بیلاتو د ویری انتخابات نه کول غواړي. خو بیا خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې عمران خان دا دړکې صرف او صرف په حکومتي اتحاد فشار اچول دي، ځکه هغه ته اوس پته لګي چې مذاکرات او که انتخابات ځنډیږي نو سیاسي زیان یې هم پاکستان تحریک انصاف ته رسي.
داسې واړه واړه خبرې روزي چې لکه کېدې شي د حکومت او د اغي خبرې برابرې شو. په خپل تحریک انصاف کمیټې هم دا مني چې حکومت ور سره ډېر په نرمه خبره کړې ده او کېدې شي د خبره سره جوړ شي. بیا د عمران خان د اړخه دا بیان راتلل نو دا زما په خیال باندې صرف او صرف هغه د دباو اچولو یو طریقه کې دی. شي په خپل عمران خان ته هم د دې خبرې پته ده چې دی وخت کې هغه صدا سي کار کوي، نو چې مذاکرات ناکام شي او خبره مخکې لاړ نه شي سپریم کورټ مخله هم د هغه مختوري، نو کله الیکشن ځنډيږي یا چرته منځ کې سبل سکوت راځي یا په پاکستان کې د جمهوریت نه علاوه سره نظام راځي نو د اغه ټول غټ نقصان به عمران خان ته رسي خو اغه لګیا دی وکه صرف دباو چول د پرځما خپل د خبرې کوي
دا په ملنه چې پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ د انتخاباتو لپاره د مذاکرات عمل په 20 اپریل پیل شوی تر اوسه دوناستې شوی او دوه اړخونه خوشبین نه دي چې څنګه څه نتیجه ته به ورورسي دغه مذاکرات اخري مرحله به په 2 مئی یعنی دنه هه پورس کیږي بل خو د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دغه مذاکرات نه د وړاند نه ډډه کړی دا او وایي دغه برخه نه ده ځکه چې د په وینا عمران خان سره د خبرو هیڅ ګټه نشته دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپریږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هیواد کې گرانی د تیر کال په نسبت 20% زیاته شوې ده یا د ادارې د اپریل د اخیری اونۍ په ریپورت کې ویلي چې د دالونو غوښې ګوړې او چینی په ګډون د 20 خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي د مردان په سبزی منډی کې بیا دکانداران وایي چې دا مهال سبزی د روزې میاشتې په نسبت هم په ګرانه بیا ترلاسه کوي بلخوا د مردان اوسیدونکو وایي چې د ګرانې لوجې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي تفصیل د مشال ریډیو خبريال عظمت اشاره کوي
د مردان په سبزی منډه کې سبزی خرڅون کې وایي چې غستون کې کم دی او سبزیانې ورته د روزې د میاشت نه هم ګرانې ملاويږي قاسم خان په ګوله هغه دی چې په لاس گاډې کې ټماټر بنډه او نورا سبزی خرڅوي نو موړی مشال رډیو ته وویل چې د ارزانی سبزی اغستون کې ډیر دی
د روزې په نسبت باندې اوس سبزی ګران شوی دی مخکې به ټماټر په شپې ته اوس پاتیا دي او بنډه مخکې په سلوا اتیا او اوس په 120 تا او رو رو ګرانی راځي او دا سه گازرې مازر شوی دا ټینډه منډه شوی دا مخکې 45 په روزا کې او اوس په 50 تی 40 تی چې ریټونه سیوا شنو بیا خلک کم اخلي سبزی نو چې ارزان خلک ډیر اړ یو چې ګران شي بیا لګ لګ چې کم ګران هغه خلک نه لیو چې کم ارزان بیا لی لګ مطلب 40 روپے کیلو شو ټینډه یا 30 روپے کیلو شو هغه خلک اخلي ګران سبزی بیا خلک نه اخلي
د پاکستان د شماریاتو اداره بیورو اف سټټیسټیک د اپریل د اخري اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې ګرانی د تیر کال په نسبت 20% سیوا شوې ده رپورت زیاتوي چې د سلور سلويخ زره روپے میاش ګټلو والا خلک لګرانه زیات متاثر شوی دي په مردان اډکی رکشه چلونکو افضل خان مشال ریډیو ته وویل چروس پر وس سیوا کې دونکو ګرانه جون لستونزو سره مخ کړي دي
اور مہنگائی ہوڑو حق بٹوا ار یو چیز دا ور پ پے شویلی زکہ چی ٹولے ودریچ کو چلو زال نہ دلے ولنی شو گٹلی نو بس سوق مسلہ لی دمو پ حال بان رحم کی او یا ہڑی دمو گڑی حکمرانہ تا اللہ پاک تنے کی ہدایت کی تے غریب و حال پر احساس پر پیدا کی
دا شماریاتو د ادارې د ریپورت تر مخه په تیرونه کې دالونه غوخه ګوړه او د چینو به شمول یو ویش خوراکي شیان ګران شوی او و شیان ارزان شوی دي ریپورت کې ویل شوی چې د لګانو په نرخ کې 8% سیواواله راغلي دي اوړه 3% او د چرګانو غوخه 2% ګران شوی ده محمد عمر دکاندار دی نو موړی مشال ریډیو ته ویل چې په کوم نرخ سودا خرڅکړي د هاغه نرخ نه سیبا پیسې ورسره لجیب کی دی او هاغه سودا روړي
چې لوبیا مونږ روړې وا په 320 باندې په 320 هم روړو په 350 به مرکول 20-30 روپې د مارجن مونږ کو چې په 350 هم مرکول اوس چې تیر د روان دی تیر دوه پتو کې مونږ لاړو نو مونږ ته په 380 روپې باندې بخپره پرې وتا
لکه په 350 به مونږ خلکو له ورکول په 380 باندې اوس مونږ دغه شانت دال به مونږ په 280 کې ورکول اوس مونږ ته په 290 باندې په خپل پروزي لکه په 250 40 کې مونږ ته پریوتل اوس په 290 باندې مونږ ته پروزي لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کو په کم ګټه باندې نو هغه سره 20 یو 70 مونږ سره سپیغول 70 روپے باندې مونږ ورکو هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي
دا پاکستان د خزانه د ادارې د اپریل په اخیره اونې په خپل ریپورت کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کې دوه لوجی په ملک کې گرانی سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی او رئی د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه نور شپږ 50 افغان کډوال خوشی شوي او خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي په خوشی شو افغانانو کې سلیریش ماشومان هم شامل دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوال وکیل منیزه کاکړ وایي چې د پخوا په نسبت په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو سلسله کمه شوې ده خو لا هم دوام لري. د سین صوبې حکومت بیا وایي چې واځي قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال نیول کیږي. په دې حقله د کراچۍ نه نور تفصیل زمونږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 9مه نور 55 افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلي شوي افغان کډوالو کې سلیریشت ماشومان هم شامل دي.
55 تن افغان قیدیان آزاد شو. په دې کې 3 کسان ماشومان او 2 کسان نارینه وو. د 55 کسان مجموعي تعداد د چمن لارې نه وطن ته راستانه شو. دینه مخکې هم تقریبا 2,200 کسان آزاد شوي وو. په دې کې زنانه او ماشومان نارینه شامل وو.
سید عبدالجبار زیاته کړی چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې 2,200 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدل شوي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. د سید عبدالجبار په وینا اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 3,100 افغانان لابندي او د دوی د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ بیا د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي د پولیسو لخوا په سند کې د افغانانو نیول سکم شوي دي خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي.
افغان کډوالو نیول چې کومې و لړۍ ده هغه کسان هم د هول پرنګ ډېر کسان اوس نه نیول کیږي لکه اول به په یو ځای باندې 300-400 ونیول شو. دا نیول کومه لړۍ ده تر اوسه درېدلې نه ده. اوس هم زموږ سره د روزانه په بنیاد داسې کیسونه راځي چې هغه قانوني اسناد لري خو د دې باوجود دوی نیول کیږي د پولیس لخوا د زورول کیږي. دلته چې کوم افغان کډوال په کراچۍ یا په سین په بیلابیلو ځایونو کې اوسیږي د هغوی له طرف نه موږ ته دغه شکایتونه میلاوږي.
منیزه کاکړ زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډېر افغانانو خپلې سزاګانې پوره کړې وي او بیا عدالتونو هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیدلو امر کړی وو خو بیا هم ډېر افغانان د اونو رهسي په زندانونو کې بندو. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو ښارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې رهسي پولیسو افغان کډوال نیول پیل کړی وو. د سند صوبایي حکومت وزیرانو او پولیسو چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سند کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پولیسو چې تر اوسه د کراچۍ او سند په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي وو د هغوی په ضد د فارن اکټ مادې لاندې مقدمه درج کړې وي او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ په وینا په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغه وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي وو. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې 4 افغانان د ناروغۍ له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان په نورو ښارونو او خصوصي توګه په سند کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو سره هم 100 ځله خبرې کړې. بلخوا په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي خو د کراچۍ پولیسو دغه تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دروانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې شوې. د دې ساده خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په لکه مروات کې ولسی پاسون او پختون ژغورنې غورزنګ پرون د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی. د ولسی پاسون د غورزنګ تر سوري لاندې لاریون کونکي د لکه مروات په کارګل سلور لاره کې راغون شوي وو. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولي وو. د امنیت لپاره یې نارې وهلې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 28 ناوخته وسلوالو په لکه مروات کې په امنیتي سرتیرو برید کړی چې پکې د پوځ په وینا وو وسلوال او درې پوځیان وجل شوي دي. د دې برید ذمہواري تحریک کې جهاد پاکستان په نوم نه پیژندل شوې ډلې منلې ده. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اپریل په 9 په میرالي کې نامعلومه کسانو 2 وجل دي. په میرامشاه کې یو پولیس چارواکي عمر خان او ځنو ځایي خلکو د اپریل په 9 مشال لري ته ویل چې د خالی په ورځ په موسکي سیمه کې نامعلومه کسانو 2 په گاډي کې تختول. خو دغو کسانو د ځان خلاصولو هڅه وکړه چې وجل شو. د سند صوبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور 450 افغان کډوال خوشي کړل شوي. په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9 مشال ریډیو ته ویل چې خوشي کړل شوي افغانان د چمن للارې افغانستان ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان دي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور 90 پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي. یاد وزارت د اپریل په 9 په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو د رایستلو دا دریمه مرحله وه. وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته د خوندي راوړلو په هڅو باندې کار روان دی. په سودان کې د اپریل 15 کورنۍ جګړه نښته ده. نن په ازبکستان کې خلک اساسي قانون په اړه ټول پوښتنه کې رای ورکوي چې ورسره د بریالي کېدو با ولسمشر شوکت میر زیایف تر 2020 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو لار هوار شي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واوریدا او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرين ولسمشر وایي د دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنگي الوتکو لسپارلو سره ارتباط نه لري. نو موري دا خبرونه پرون له هغه وروسته جاری کړي دي چې د روس لخوا په اشغال شوی خار سیواستي ویپل کې په لوی کچا اور ولګید. د دې ورځ مخکې د روس د هوایی حملو په نتیجه کې په یوکرين کې لکتر لګه 25 عام خلک وجل شوی وو. تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وایي تر اوسه په وار لخپل غربي متحدان غوښتنه کړې چې اوکراین ته جنگي الوتکه ورکړي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زيلنسکي پرون شنبې له ځنیو خبريالانو سره په خبرو کې وویل اسري جنگي الوتکه به یو لوی امرستوي. خو د اوکراین د متقابل حملو پایل د دې الوتکو ورکړې سره ارتباط نه لري. روس له هغه چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسي په بمباریو کې 25 ملکیار ووژل شول. جمهور رئیس زيلنسکي وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلی وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړ شوی F-14 ډول الوتکه اوکراین ته وسپارل شي کیف به د روسي د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه په سیواستوپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کیږي پراخ اور لګیدلی وو. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او لخپل خاورې سره الحاق کړه. په سیواستوپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسیې جنگي کښتۍ هم ډیر دي. د مسکو لخوا د بندري ښار سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والی میخائیل رازو ژایف پرون د کریمیا د تیلو په وزیر مکې تر اور لګیدنې وروسته خبري اعلانو ته وویل
دا مهال مواصلی دنده له اور د تیلو د نور زیرمو خوندي کول دي. د اور لګیدو له کباله مو څلور زیرمو وسوځیدي. په نور سیمو کې اور مهار شوی او مخنیوي روان دی.
د میخائیل رازو ژایف په وینا تور لګیدو علت د شپې لخوا د بی پلوټ الوتکو حمله وی. خو د اوکراین د پوځ یو ویان ویلی په دې اړه چې کیف د دې اور لګیدو مسؤل وی کوم معلومات نه لري. دا پیغام داسې وخت کیږي چې تیر جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حمله کې لکتر لګه 25 ملکیان ووژل شول. پر اوکراین د روسي غیر موجي يرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23مه پیل شو چې لا هم دوام لري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دوو مخالفو جنرالانو ترمنځ شخړې دوو نه مخکې د اپریل په 15مه پیل شوې چې لا هم دوام لري. د خوراک نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک د جرمني خبری ایجنسی سره خبرو کې ویلي د جګړې نه مخکې هم د سودان یو په دریمه برخه وګړي له لوګې سره مخامخ وو. په دې حق له تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک په جرمني کې جی پی ای خبری ایجنسی ته ویلي په سودان کې له دوو اونیو روان تاوتریخوالی به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په ګاونډي هیواد چاد او جنوبي سودان کې هم بیل وړي سوي او دغو دوړو هیوادونو د سودان د څه باندې دوو اونیو د جګړې له کبله په زرګونو کډوال منلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې برخې د اقلیمي بدلون له کبله له سیلابونو یا هم وچکالۍ سره مخامخ دي په لنډه موده کې د خوړو بیې 28% زیاتې سوي دي. دا د افریقا په دې برخه کې د وضعیت خرابوالی ښیي چې د بارونونو په شپږو موسمونو کې هلته وروشتونه ونه سول چې د خوړو د رسولو پر چارو یې د ریکارډ تر سره حده فشار زیات کړی دی. په سودان کې د واک پر سر دوی اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوځ د قومندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پایل سو. دواړه جنرالان په 2019 او 2021 میلادي کلونو کې د دوو پوځي کودتاګانو په نتیجه کې د سودان چې شپږ 40 میلیونه وګړي لري رهبری ترلاسه کړه. په سودان کې د تازه جګړې له پایله تر 500 زیات کسان وژل سوي، تر 4000 زیات چاپیان او په لسګونه زره نور له دغه هیواد کډې کولو ته مجبور سوي دي. د نړۍ له بیلابیلو برخو حکومتونو له سودان څخه په خوندي ډول د خپلو وګړو د ایستلو ماموریتونه پیل کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د جګړو له پیل سره په سودان کې د 5 میلیونه او 6 لکو کسانو ملاتړ ځنډولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام مشر فریک ویلي هغه کډوال چې په سودان کې پناه اخیسته امیندوار شزي او په خوړ ځواکۍ اخته ماشومان به د خوړو نړیوال پروګرام له ملاتړ پرته هیڅ هم ونه لري. فریک ویلي همدا چې امنیتي شرایط اجازه ورکړي دوی به په سودان کې بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځ د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریدو. ورزو یو بل رپورت ته په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کیدونکې غونډې په درشل کې د خزو د حقوقو فعالانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې د طالبان حکومت دې په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا د ګل او بل سبا د نهه په ورځ دوه ورځنۍ غونډه وشي. مخکې د ملګرو ملتونو د مشر یوې مرستیالې ویلي وو په دې غونډه کې بعد طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث کیږي. خو د ملګرو ملتونو یو ویاند ورسته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. دغه غونډې ته طالبان هم نه دی بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه کړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
د طالبانو د حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لغک سره د خزو د حقونو غنو فعالانو خپل غږ ملګری کړی دی. دا وزونه په داسې حال کې وچتیږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوه کې پر افغانستان ونډه وشي. د میدان خار پوخانی خاروالی ظریفی غفاری په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغان میرمنو پاستازولې په دې غونډه کې څوک حضور نه لري.
موږ افغانی خزی په دوحه کې د ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ د طالبانی نظام د رسمیت پیژندنې پر سر د بندو دروازو تر شا ناسته، چیرته چې د افغان خزو استازي حضور نه لري، نه یوازې غندو او د ډیموکراسي پر تابوت یې وروستی میخ ګڼو، بلکې د ډیموکراتیکو ټولنو سیاستوال هم د افغان خزو د حقونو په نقص کې شریک بولو.
د افغانستان د پوخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلی نجیب ویلي نه خای چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره دوی مشروعیت نه لري او نه باید نړیوال ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
د خزو د حقونو فعال رازیه بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپل ټاکل شو وصول او منشورونو ته په پام عمل وکړي.
تریبیون سازی و فرصت دهی برای طالبان جفا در حق مردم، طالبانو تا تریبیون و فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا او لتوریزم او توریزم پالنی سره ښکارا ملګری کې دلدی په یاد مووی. استاسو د عمل خپلواکی او حقوقي دریز د څوګونو سیاستونو لکه بل د افغانستان د وګړو او د نړۍ د نور وګړو له انتقاد او پښتني سره مخامخ دی.
پرون کابل کې ځینو خزو د طالبانو د رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې په ټویټر کې طالبان پر رسمیت م پیژني په نوم د هشټګ کمپاین پیل شوه دی. ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو هم پاستولو پیغامونو کې پر خزو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې او د طالبانو د پر رسمیت نه پیژندلو غږی بدرګه کړې، خو ځینو نورو بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې هم افغانان ورسره مخ دي یادې کړي دي او ویلي دي که د طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت وپیژني ښایي د عامو خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بهتره شي.
زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي.
حضرت محمد هجرانیم دی غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ نه. زما په نظر خو د طالبانو په رسمیت پیژندل یو ښه کار ده، له یوې خوا د هیواد د اقتصادي وضعیت او له بلې خوا په هیواد کې د بیکاري کچه بې ساري توګه زیاته ده، نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل له سفارتي اړیکې او کنسلګلي اړیکې خلاصېدل دا به د افغانانو په ګټه وي.
ملګرو ملتونو ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بی بی سی ته ویلي د افغانستان په باب که کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بی مرستیال امینی محمد ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل.
او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته د مشال رادیو خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې د پام وړ اشمیر جنکی او خزی په انلاین کاروبار کې برخه اخلي. دوی زنو یې مشال رادیو ته ویلي چې د خپل کاروبارونو د پر مخ وړلو لپاره جدید طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپل توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي. زمونږ همکار ملیحا امیرزاده په پیښور کې له انلاین کاروبار کوونکو زنو میرمنو سره د هغوی په حالو ځلو خبرې کړې دي او دا ریپورټ یې پې برابر کړی چې د یوې کاروباري جنۍ تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
دادا پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکور خپل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
سب سے بیسٹ ٹول تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے.
تر ٹولو بہتر طریقہ دا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا مشہورتیا دا پاگے کی فیس بک انسٹاگرام او واٹس اپ شامل دی. ددے علاوہ زما د شیان و خریداران نور و خلق و تہم زما د کار پاڑا وائی او چکم زما د پیجن گلو کسان وی اگی ہم ما یاد وی نو داس خلق زما پانی ترازی او سامان آرڈر کبھی نو داس سوشل میڈیا زما لپارا ڈیرا ضروری لار دا.
بہت ایک امپورٹنٹ ٹول ہے میرے لیے.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. دا خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدې شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، پروانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زما فیل هلډ سټریټجی به چې د ماډرن مارکیټینګ دا کوم لایک سرویس کوم چې مایکرو انفلوئنسرز دي، کنه لایک بلاګرز شو یا دا څه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه خپل بزنس د آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اډینس اٹریکټ کوم. کوم شي زنه زه جوړوم هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم یا تر خلک دا پیجونو ته دي چې زه تعالی راز چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم خي کنه زه ورکی ور سره ور سره ټریننګ هم ور کوم اور بلکه کله نه کله دا سی یو ګړو کې شي چې جوړولو طریقه هم خو.
خو تا بنده فاروخ مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېر ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھنے کې شاید اگر آنلاین بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کوي چې آنلاین کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچه دومره ناراضي، خو آنلاین کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي، له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د ګاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د ګاک د خوخي سامانم جوړ شي او سبا کاروبارم ختم نشي،
مطلب ختم نہ ہو جائے.
خیبر پختونخوا کے د نو کاروبار کون کو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو 12 چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او غوښ خپل آن لائن کاروبارونا ہم چلوی.
تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب په خوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوا او شپږ پنځوس ولکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو 12 چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
تاندې هلی
تاندې هلی
فرینډ
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل شپ باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې دا غړي تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې یعنی نوې چې کوم نظام شوی په دې صوبه کې باغې کې د بلدیاتي حکومتونو د تحصیل چیرمنان وای د یو کال تیرېدو وروسته هم دوی ته واک او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوی دوی پرون په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ولس دوی ته رائے ورکړي خو د دوی لاس تړلې دي او د خپل حلقو د خلکو لپاره هیڅ نشي کولې د دې چیرمنانو په خبره مخ کې هم اسو واره د احتجاج غږ پورته کړي خو ځای نه دی نیولې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان البته مشال ریډیو ته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استادو د ستونزو حلولو هڅه کوي تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
دا دغه خبري غونډه ورستو مشال ایډو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو د تحصیلونو دغه چیرمنان وویل چې خوشا کال وشو چې دوی خپل سیمو کې د ولس په ووټ ټاکل شوی خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګ هم نه دی میلاوه دا پر یا بر مومند تحصیل چیرمن حافظ تاجولی مشال ایډو ته وایي
موږ ته په بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پهل ځل باندې وشو بیا چې باغی کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آی ګورنمنت پیدا کړل چې موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلوں کی اس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نے خپل حقوق رکھ عوام منگ تسترگی دی چدا با منگتا فنڈو نہ روڑی منگا مسائل بخت مئی روس پوری منگتا نہ فنڈ ملاؤ شو نہ دا تحصیل چیئرمینان چکا ملاؤن سج دی یا گاڑی دی ناگا ملاؤ شوی دی
دا جنوبی وزیرستان لدی تحصیل چیئرمین تاج ملک وائی چنخو مراعت لری نہ دناستے پاس تزے یا دفترونا باید مرکزی حکومت ددوی مرستے وکڑی
چکم وفاقی حکومت ته هغه نمونګه دا ریکوست په دغ بلدیاتي صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونګه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په توسط باندې چې هغه د بلدیاتي نمونګه په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرج کیږي دوهم خبره دا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمون نشته د بلدیاتي وی سی ان سی نمائندګانو
دا شمالي وزیرستان میرلی تحصیل چیرمن احمد سید وای چې قبایلی ضلع مړاندنه د مسایلو او محرومې ښکار دي بل د قومي سملې سنټ او صوبایي سملې غړو بیا دلته نه پاتې کیږي نو هم دوی ولسته مخامخ وي او هغوی د خپل کښالو د هواري غوښتنې هم د دوی نه کوي خو دوی سره پلاس کې هیڅ نه وي
البته هم بدامنی ده او هم غربت ته انفراستراکچر بالکل تباه ده اسپیټلونه سکولونه روډونه او واټر چینلې نو ظاهره خبره ده د وزیرستان بلکې د ټول قبایلو مسایل دغه سي جون کاتو دي عوامو توقعات بلدياتي ادارو نه دي نو موږ دغه مطالبه د وزیر اعظم نه هم کوو دغه مطالبه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه هم کوو د گورنر خیبر پښتونخوا نه هم کوو چې هغه زر تر زر موږ اختیارات هم بحال کړي او موږ ته ترقياتي فندونه راکړي چې موږ د خسته حال عوام د قبایلو دي د فاټه دي چې داغه موږ د ژوند د بدلون لپاره څه کم اس کم آغاز وکړو
ولې پدېړه مو شکل خیبر پښتونخوا کې د نگران یا لړمحاله حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل ندی مشال اړ ته ول چتیر حکومت کې فندونه ډیر راغلی وو حقوقوالي نمائندګانو ته نو ورکل شوی او دی وای حسبه کوي چې د قبایلی ضلع بلدیاتي نمائندګانو ستونزې هوارې کړې
بالکل دا خبره ستګ دا خو موږ په لیمټډ ریسورسز کې چې کوم دی هغه موږ کوشش دا کوو چې دا موږ فسیلیټیټ کو په هر طریقې چې او د فدرل ګورنمنت نو د نور فندز موږ چې دینو وغواړو چې هغه موږ راکړي چې د ایمرجنسیز لپاره چې کوم دی نو سټ ډیولپمنت او د ریډا کار چې کوم دی ان شاء الله طریقہ باندھے روان شی
دا قبائلی ضلعوں تک بلدیاتی نمائندگان علاوہ دا خیبر پختونخوا نور ضلعوں کے ہم بلدیاتی نمائندگان دا پنگ دنشوالی اور دا حکومت لخوا دن پامدرنی گلی لری دا پامول دا خیبر پختونخوا کے بلدیاتی ٹکنے پر دو مرحلے کے شعبے اڑمے مرحلے کے دا صوبے پولیس ضلعوں کے پر دسمبر کال 2023 کے اور پسی دو مرحلہ مارچ 2023 کے شعبے بو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پکابل کے تھیں
د مشال ریډیو خبرونه دي د افغانستان په خوست ولایت کې د زرغون جام کرکټ سیالۍ پیل شوې دي د یو ورځنۍ لوبې د خوست د کرکټ په ملي میدان کې کیږي د دې سیالۍ منتظمین وایي چې د زرغون جام مقصد د دې زرغون جام سیالۍ مقصد یې نو لوبغاړو ته روزنه ورکول او هغوی په راتلونکي کې نړیوالو سیالیو ته تیارول دي په دې حق له نور حال د خوست نه د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي
د اپریل په 28مه د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د زرغون افغانستان جام د 50 اوري زلوبو دویم پړاو پیل شو د مسؤلینو په وینا یاد لوبې به د اپریل 28مه د میتر ولسمه دوام وکړي او ټولې به دیارلس لوبې پکې ترسره شي دا میوان ساتون کلوب ډلې لوبډل مشر حشمت الله شاهدی مشال رادیو سره په خبرو کې زرغون جام دراتون کونړیوالو لوبو د تیاری په خاطر افغاني لوبغاړو لپاره ګټه وروباله
خوشاله ما چې دوم ځل لپاره د زرغون جام په خوست کې تر سره کیږي لومړی پړاو هم دلته شوی منګا 500 اوریز لوبې ډېر زیات لرو تقریبا څلور یو د بل پسې سیریزونه لرو دغه لپاره مونږه دغه وخت کرکټ بورډ ورته وټاکه د زرغون جام لپاره چې دا یو ښه پریپریشن او تیاری دغه سیریزونو لپاره ده دې نه بعد مونږه بنگلاديش انډیا او سریلانکا سره میچونه دي
د هندوکوش سترایکرز لوبډلې لوبډل مشر ابراهیم زدران بیا د ځوانو لوبغاړو د روزنې او د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره دا ډول لوبې او ټورنمنټونه ګټور بولي
نور څومره چې دغه میچونه دا رقم ټورنمنټونه وشي د ځوانانو لپاره ډیره ښه خبر ده دلته کوګره د ټورنمنټ کې ټول هغه لوبغاړي دي د ملي ټیم چې زیاتره ورلد کپ کړي شیا کپ کړي ډیره تجربه لري نو د ځوانانو لپاره دا یو ډیر ښه ټورنمنټ ده
د زرغون جام په دویم پړاو لوب کې نو لسکلن لوبډل لوبغاړو ته هم برخه ورکړل شوی د یاد لوبډل لوبډل مشر محمد هارون وایي دوی به د ملي لوبغاړو له تجربو زده کړو کی او ترڅنګ به هڅه وکړي چې د هغوی پر وړاندې ښه لوبې وکړي
لای سی وین ډیر زیاته مننه کوم چې مطلب په زرغون جام دویم پړاو کې موږ ته اشاره کړ نېشنل ټیم ترڅنګ او ان شاء الله موږ تیاری لپاره دا ډیر ښه فرصت ده چې موږ ځانونه تیار کړو نېشنل ټیم نه کومه تجربه چې دوی سره دی هغه ترې واخلو او دا سره ان شاء الله د موږ ډیر ښه ساعت ده او کوشش به هم دی چې ښه لوبې وکړو خیر سره راوړو نیو
د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین بیا وایي چې د تیر کال د دې سیالۍ په پرتله له تخنیکي اړخه ډیر تیاری نیولی او له پخوا ډیر تجهیز او سمبال شوی دی د زرغون جام د لوبو مسؤول عبدالولی امین وایي
دا ځل به زرغون جام په ښه توګه وکړو د تیر په پرتله چې تیر ځل شپږ کمرې وې دا ځل په 12 کمرې دی میدان تاسو ګوري یو سر انګل شوی دی د تیر ځل په پرتله سیوري ځای د تماشایان لپاره برابر شوی دی یو بل نوی شی چې زرغون جام سره دا ځل ملګری دی هغه د ځوانانو لوبډله افغانستان د نسکلونو ځوانانو لوبډله د زرغون جام حصہ ده څنګه چې ځوانان د بنگلاديش سریلانکا په خلاف شو وزلیدل کرکټ بورډ تصمیم ونیو چې په زرغون جام کې هم دې شامل کې څو د خپل سینیر لوبغاړو په مقابل کې شلو د تر سره کې او د دې د تجربو څخه ګټه واخی او ذکر
په خوست کې د زرغون جام د لوبو په اول ورځ د میوان ساتونکو او د هندوکش سترایکرز لوبډلو ترمنځ لوبه وچه د باران لکبل نیمګړی پات شو د اپریل په درشه وچه د یک شنبه ورځ کیږي د 19 کلن ځوانان لوبډل بد د پامیر لیجنز لوبډل سره د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې لوبه وکي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,110 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.